السلام علیکم د سحر و بجې دی په دې هله چې نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سحرنې خبری مجله اوریدو ته هرکلی کوم. نن چهار شنبه د 1404 نویم لمریز کال د عقرب 28مه نیټه ده چې د نومبر له 13مې سره برابر ده. په دې نیم ساعت خپرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې ملي امنیت وایي د ننګرهار له پوهنتون څخه نیول شوي محصلان له داعش او طالبانو سره اړیکه لري. په افغانستان کې راتلونکی کال په نیمایي کې به د ریل د کرښې د جوړولو چارې پیل شي. نړیوال مسایل هم تعقیبوو خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. افغان ولسمشر د حکم په صادرولو سره د خپل حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي دنده وسنډوله. د افغانستان ملي امنیت وایي د ننګرهار پوهنتون څخه 28 نیول شوي محصلان له داعش او طالبانو سره ارتباط لري. او د جرمني د هانورت خار پولیس وایي په چارواکو د یوې بمې چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه وسنډوله. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د حکم په صادرولو سره د خپل حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي دنده وسنډوله. په دې 15 فرمان کې چې تیر ماښام د ولسمشرۍ ماڼۍ له خوا خپور شو راغلي چې تر راتلونکې پرېکړې پورې به نه یوازې د حقوقي سلاحکار په توګه بلکې د کابل بانک د پورونو د راټولولو په برخه کې د ښاغلي محمدي دندې تعلیق وي. ولسمشر غنی دغه راز یو پلاوی ټاکلی چې د کابل بانک د تصفیه په برخه کې د عبدالعلي محمدي په ګډون د دخیلو کسانو غیر قانوني اجراءات وڅېړي. د افغانستان د خارج جوړونې وزیر سید منصور نادری په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسمشر حقوقي سلاحکار له دغه وزارت څخه غوښتي چې د هوشمن یا سمارټ سیټي په نوم خارګوټي د جوړولو جواز خلیل الله فیروزي ته چې د کابل بانک په قضیه کې محکوم شوی دی ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار د پوهنتون 28 تنه محصلان نیولي او وایي چې دا محصلان له داعش او وسلوالو طالبانو سره لار لري. دغه ریاست لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د هغو کسانو سره پر تورو او سپینو بیرغونو سربیره داسې اسناد او شواهد هم موندلي چې له دغو ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګنی هم ازادي راډیو ته وویل چې دغو محصلانو په خپلو خونو کې د داعش او طالبانو بیرغونه او نور اسناد ساتلي وو.
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وو. همداراز د یو مرکز په توګه یې د خپلو خونو څخه استفاده کړې. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي هغه په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي او یو شمېر نور شواهد له دوی سره یو ځای نیول شوي دي.
دا مظاهره شاوخوا 10 وړاندې وشوه چې محصلان پکې د داعش او وسلوال طالبانو له بیرغونو سره راوتلي وو او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د راتلونکو 2 کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. دغه شرکت تېره ورځ له ترکمنستان څخه د برېښنا د انتقال لپاره د عملي کار د پیل په هدف د څه باندې 80 میلیون ډالر په ارزښت 2 قراردادونه لاسلیک کړل. د جرمني د هانور خار پولیس وایي چارواکو د بمې چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه وسنډوله. ټاکل شوې وه دغه لوبه پرون د جرمني په یو شمالي خار کې وشي خو د لوبې تر پیل 1.5 ساعت دمخه سټېډیم خالي کړی شو. د جرمني خبري اژانس د یو پولیس له قوله وایي چې دغه معلوماتو دوی اندېښمن کړي چې ګواکې یو کس په سټېډیم کې دننه غواړي چاودنه وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل ګوند تربري وروسته یو ځل بیا احمد داود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړې چې نوی حکومت جوړ کړي. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې اردوغان او داود اوغلو پرون په انقره کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ولیدل. د عدالت او پرمختیا واکمن ګوند چې اردوغان یې تمویلوي د نومبر د لومړۍ نیټې انتخابات وګټل. تر دې وړاندې دغه ګوند د جون په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ له لاسه ورکړې وې. نوي انتخابات داسې مهال شوي چې په ترکیه کې تاوتریخوالی له سره پیل شوی دی او اردوغان او داود اوغلو ټینګار کوي چې یوازې د یوې ډلې یا ګوند اکثریت کولی شي هیواد ته ثبات بېرته راوګرځوي. او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیي مسلمانان په دې شک نیولې چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیایي سربانو په کورنۍ جګړه کې جنگي جرایم ترسره کړي دي. څارنوالان وایي دوی هغه مهال په ګورزادی ښار کې د شاوخوا سلو تنو سربیانو په نیولو کې لاس درلود. د ودریو مشکوک کسانو هغه وخت د پولیسو او پوځ د قمندانانو په توګه دنده ترسره کوله.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 3. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 9. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 8. په جلال آباد کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 3. په غزنی کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3. په کردیس کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3. او په بامیانو کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 1.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ملي امنیت وایي د ننګرهار له پوهنتون څخه نیول شوي 28 تنه محصلان له داعش او طالبانو سره ارتباط لري. سیاسي او پوځي تحلیل کوونکي په پوهنتونو کې د محصلینو لخوا د داعش یا طالب ډلو ملاتړ د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ بولي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې په افغانستان کې به د راتلونکي 2016 کال تر نیمایي پورې د اورګاډي د پټلۍ تخنیکي او جوړښتي کارونه بشپړ شي. د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې اروپا ته تلونکی یو افغان ځوان په چک جمهوریت کې دی او وایي چې له ستونزو ډک ژوند تیر کړی او غواړي چې په اروپا کې آرامه زندگی پیدا کړي. فرانسې په یو بېسار اقدام سره له خپلو اروپایي متحدانو څخه د پوځي او نورو مرستو غوښتنه کړې ده. او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
مرو غاړه مراوړی، چرګۍ مراوړی، زړګۍ مراوړی، غوټۍ وای پښتو کې هغه مراوړی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي هغه 28 تنه محصلان چې د ننګرهار له پوهنتونونو نیولي له داعش او طالبانو او اسلامي ګوند سره اړیکې درلودې. د هغه محصلان چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په پوهنتون کې د یو لاریون پر مهال د داعش او طالبانو بیرغونه له ځانه سره انتقالول. د ملي امنیت ریاست وایي دغو کسانو پلان درلود یو ځل بیا د ننګرهار ښار په سړکونو کې د داعش بیرغونه راوباسي او د مخالفو وسلوالو ډلو په ګټه شعارونه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د داعش او وسلوالو طالبانو ملاتړ په دې هیواد کې جرم او د قانون خلاف عمل بولي. تفصیل لفریبا ظاهر څخه ورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځل بیا د تروریستانو او وسلوالو ډلو په ګټه او د دولت پر خلاف شعارونو سره غیر قانوني مظاهرې وکړي. دغه ریاست تیر ماښام د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نیول شویو کسانو په پام کې درلوده چې په راتلونکو دوو ورځو کې د ننګرهار سړکونو ته د داعش او طالبانو له بیرغونو سره راووزي. د ملي امنیت ریاست دغه ټول نیول شوي محصلین په ننګرهار کې په داعش، طالبانو او د اسلامي ګوند په ډلو پورې تړلي کسان بللي دي. د اعلامیې له مخې له دغو کسانو سره د تور او سپینو بیرغونو په ګډون داسې اسناد ترلاسه سوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی همدا مني چې دغو کسانو په خپلو اتاقونو کې د داعش او طالبانو بیرغونه ساتل.
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وو، همدارز د یو مرکز په توګه د خپلو خونو څخه استفاده کړي. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي هغه په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي، یو شمېر نور شواهد له دوی سره یو ځای نیول شوي دي.
ښاغلی خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې دوه تنه د ننګرهار اوسېدونکي او نور د بادغیس، لغمان، پروان، میدان وردګو، لوګر او ځینو نورو ولایتونو دي. شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر محصلینو د ننګرهار په پوهنتون کې د داعش او طالبانو د بیرغونو سره مظاهرې وکړې او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. ځینو محصلینو ویلي چې د پوهنتون د لیلې د ناسم وضعیت او د زده کوونکو د ستونزو د نهاوري له کبله یې دغه مظاهرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وین نجیب دانش وایي د راتلونکي لپاره په مظاهرو کې د وسلوالو مخالفینو د بیرغونو د انتقال د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي.
دی وایي
له تروریستي او انسان وژونکو ډلو څخه ملاتړ چې په هر نوم وي د قانون خلاف او جرم دی. موږ د دې لپاره چې په راتلونکي کې د دې ډول کړنو مخه ونیسو خپلې څارونکي او کشفي برخې لا ډېر وو. په همدې حال کې افغان ولسمشر اشرف غني د سیشن په ورځ د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ننګرهار ته استولی دی. د ننګرهار د والي ویاند وایي د ولایت چارواکو د دغې مظاهرې په اړه ټول جزئیات له دې پلاوي سره شریک کړي دي.
واموریدل چې ملي امنیت وایي له ننګرهار پوهنتون څخه نیول شوي ووش محصلان له داعش او نورو سختدریزو وسلوالو ډلو سره ارتباط لري. په دې اړه د سیاسي پوزي چارو کتونکي وایي چې په پوهنتونونو کې د محصلانو لخوا د داعش یا طالب ډلو ملاتړ د افغانستان راتلونکي لپاره اندېښنې وړ دی. دوی وایي دغه ډلې د افغان ځوانانو د اقتصادي کمزوریو یا ټولنیزو نیمګړتیاو څخه په استفادې غواړي د دې هیواد په اکاډمیکو مرکزونو کې لار ومومي. پوځي کارپو مرزا محمد یارمن له ازادي راډیو سره په مرکه کې د ځوانانو ترمنځ د مخالفانو د نفوس د مخنیوي لپاره د حکومت پر ناکافي اقداماتو انتقاد وکړ. د دوه اندېښنو په اړه له ښاغلي یارمن سره فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې تیرو تجربو ته په کتو ننګرهار ته د ولسمشر لخوا د استول شوي پلاوي څخه څه تمه کېدای شي؟
د جمهور رئیس پلاوی چې ننګرهار ته تللی دي هغه خپل بررسی کوي او زما باور دا ده چې دا آیات چې ځي ننګرهار ته خپل نتیجه چې راوړي او هغه د قانون پر بنسټ اوس باید هغه ونیول شي. په دې نسبت چې دوی داعش او طالبان بیرغ خپل ځان سره لرله دوی باید ونیول شي. زما باور نه ده چې نیول شوي.
بله، نیول شوي خو دي، ځکه ملي امنیت ریاست هم اوس ویلي دي چې دوی تقریبا اوویشت کسه اوویشت تنه محصلین په همدې ارتباط نیولي دي. اوس دغه کسان چې نیول شوي ستاسو په نظر د قانون پر اساس، د قانون له مخې د دې کسانو سره څه ډول چلند پکار دی چې د نورو لپاره عبرت شي؟ څه باید وسي؟
دوی باید حبس شي، له دوی نه تحقیق وشي، لکه چې دوی ډېر خطرناک خلک دي. هلته یو تاسو هم خبر یاستی، ټول هغه محصلین د داعش او طالبان سره اړیکې لرله او وی ویل چې موږ امارت غواړو، موږ خلافت غواړو. دا امارت خلافت د طالبانو شعار ده او د داعشیانو شعار ده. که دا کار مخنیوی نشي دید به راتلونکي ډېر خطرناکېږي.
بله، ما هم غوښتل چې همدې مسلې ته راسم، ځکه د پام وړ ټکی دلته دا دی چې دغه شعارونه او دغه مسله، دغه لاریون یا مظاهره چې وه، د پوهنتون د ځوانانو لخوا راپورته سوې ده. ستاسو په نظر دغه ډول مظاهرې څونه د اندېښنې وړ دي په دې خاطر چې په یو اکاډمیک مرکز کې دا ډول یو پیښه سوې ده؟
دا ډېر د اندېښنې وړ دي، لکه چې دوی د افغانستان ځوانان او ټول خلک غریب خلک دي. هغوی پیسې مصرفوي په پوهنتونونو کې او خپل ډېر ماهر مبلغونو ګمارلې ده چې ځوانان باید جلب جذب شي. څو کاله کېږي چې داعش او حزب التحریر طالبان په پوهنتونونو کې خپله فعالیت شروع کړی دي. د دې فعالیت متمرکز دي چې باید ځوانان وغولوي او داسې کار وکړي چې په ښارونو کې، په مدني ټولنه کې د دوی نفوس ډېر شي. د همدې عمله نه یوازې ننګرهار، اوس په کابل کې هم دا خلک شته دي او همچنان په بدخشان کې، ټول ولایاتو کې حزب التحریر، داعش او طالبان خپل فعالیت شروع کړی دي. دا د ملي امنیت دنده ده چې مخنیوي وکړي او دوی ته نه پرېږدي چې پوهنتونونه ناامنه کړي.
دا ننګرهار له پوهنتون څخه د داعش او طالبانو سره د ارتباط په تور دنیول شو کسانو او په پوهنتونونو او اکادمیکو مرکزونو کې د سختدریزو ډلو د فعالیت په اړه مو د پوځي چارو د کارپوه مرزا محمد یارمند څرګندونې واورېدې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او یو بجې 15 دقیقې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په صادرولو سره د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلیم محمدی دنده وسنډوله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار د پوهنتون 22 تنه محصلان نیولي او وایي چې هغوی له داعش او وسلوالو طالبانو سره لار لري. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو 2 کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. د جرمنی د هنوور خار پولیس وایي چارواکو د بمی چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمنی او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه وسنډوله. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځل بیا احمد داوودوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړې ده چې نوی حکومت تشکیل کړي. او چارواکو په بوسنیا کې 3 بوسنیایي مسلمانان په دې شک نیولې چې د 1992 کال څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیایي سربانو په کورنۍ جګړه کې جنگي جرایم ترسره کړي دي. اوس هم له نوریاس نوري او چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د وګړو باور پر راتلونکي بیا تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی تر سر لیک لاندې د هغې سروې نتیجه څېړلې ده چې په وروستیو کې په ټول افغانستان کې ترسره شوې ده. لاس انجلس ټایمز لیکي د آسیا فاونډیشن د ټولنې په سروې کې ډېری افغانانو اندېښنه ښودلې چې هېواد په غلط لوري روان دی، چې د ورځپاڼې په وینا په تېره یوه لسیزه کې هېڅکله هم افغانان دومره بدبینه نه ول. په دغه سروې کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 9500 کسانو څخه پوښتنې شوي او څه باندې له نیمایي زیاتو ګډونوالو یې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پر بدبینۍ سربیره د خپل امنیت په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه په افغانستان کې د بیکاری د کچې زیاتوالی، د امنیتي وضعیت خرابوالی او پراخ فساد چې د اشرف غني حکومت په تېر یو کال کې په لمن وړلو کې پاتې راغلی د خلکو د ناهیلۍ د زیاتوالي عمده لاملونه دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي یو له عمده علتونو چې ځوانان او لوستي کسان له هېواد ووځي او بهرنیو هېوادونو ته کډوال کېږي همدغه ستونزې دي. لاس انجلس ټایمز په کابل کې د آسیا فاونډیشن د استاذ عبدالله احمدزی هغه خبره هم راخیسته چې ویلي دي دغه سروې یوه بله مسله هم واضح کوي او هغه دا چې نړیواله ټولنه او په سیمه کې د افغانستان ګاونډي هېوادونه باید د سولې او امن لرونکي افغانستان هدف ته په رسېدو کې له صبر او حوصلې کار واخلي او له دې هېواد سره خپلې مرستې جاري وساتي. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د بشري حقونو د هغې فعالې په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د هلکانو په جامه کې ښوونځي ته تلله. ورځپاڼه لیکي کله چې طالبانو نجونې له زده کړو منع کړې، شبانه بسیچ راسخ شپږ کلنه وه او د هلکانو د جامو په اغوستلو سره یې خپل ژوند په خطر کې اچولی او پټه ښوونځي ته تلله. اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو 14 کاله تیر شوي، شبانه بیا هم غلې نه ده پاتې شوې او د نجونو د تعلیم په برخه کې خپلې مرستې ته ادامه ورکوي. هغه اوس د نجونو د یوه ښوونځي مسؤوله ده. شبانه چې اوس د 25 کلو ده، هافینګټن ورځپاڼې ته ویلي چې که څه هم د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته په میلیونونو افغان نجونو زده کړو ته مخه کړې، خو بیا هم ډېرې نجونې شته چې د ښوونکو د نشوالي له امله له زده کړې بې برخې دي. شبانه چې د سېشنبې په ورځ په یوه کانفرنس کې د افغان ښځو د حقونو په اړه خبرې کولې وویل چې دا ډېره نیکمرغه ده چې د زده کړو د دوام په برخه کې د خپلې کورنۍ ملاتړ ورسره و، خو د هغې په وینا اوس هم ډېرې افغان نجونې په تېره بیا له ښارونو په لرې پرتو سیمو کې شته چې کورنۍ د زده کړې ملاتړ نه کوي.
په افغانستان کې به د راتلونکي 2014 کال تر نیمایي پورې د اورګاډي د پټلۍ تخنیکي او جوړښتي کارونه بشپړ شي. دا خبره د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د برخې رئیس یما شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. دا پروژه به د مالونو په انتقال او د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. دا پروژه د شیرخان بندر څخه د اندخوی تر آقینه بندر پورې، دوی د هرات پروژې، د چمن او کندهار د سپین بولدک د اورګاډي پټلۍ او د کابل پېښور د اورګاډي د پټلۍ تخنیکی مطالعاتو پروژې دي. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي ریاست وایي دغه اداره په خپل پرمختیايي پلان کې لري چې د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې به د اورګاډي څلور پروژې بشپړې کړي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس وویل چې د کندوز ښار څخه تر شیرخان بندر پورې، د خلم له لارې مزار شریف ښار ته، او له هغه ځایه شبرغان او د اندخوی بندرې اقینه د دې ادارې له لومړي توبونو څخه دي. دا پروژه چې 415 کیلومتره اوږدوالی لري، افغانستان د اورګاډي د پټلۍ له لارې دوو گاونډي هیوادونو تاجکستان او ترکمنستان سره نښلوي، او همداراز د هیواد دننه کندوز، بلخ او جوزجان سره نښلوي.
ساختمان درمخه یا د اتصال درمخه هغه کومه تخنیکي څېړنې چې لازمي دي د شبکې لپاره هغه سرته ورسېږي، چې البته په دې سږ کال کې زموږ پروګرامونه چې دي تر 2014 تر دوامه ربه پورې، یعنې موږ تقریبا د کندوز ته بیا تر اقینې اندخوی پورې چې د حدود کې مطالعات باید تکمیل کړو.
دوهمه پروژه د هرات د اورګاډي د پټلۍ ده چې د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د رئیس په وینا د هیواد د بنسټیزو او اقتصادي پروګرامونو څخه یوه ده، او د ملي یووالي حکومت ورته ځانګړې توجه کوي. دا پروژه 85 کیلومتره اوږدوالی لري چې پکښې د اورګاډي د پټلۍ څلور قطعې شامل دي، او له هغوی څخه دوه قطعې د ایران په خاوره کې دي، او دوه قطعې په هرات کې جوړیږي، او 80% کار یې بشپړ شوی دی. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د عمومي رئیس په وینا د دې پروژې په اړه له ایران سره خبرې روانې دي. ایران د دې پروژې مالی چارې پر غاړه لري، او د افغانستان د برخې د ساختمان کار د روان کال تر پایه یا د راتلونکي کال تر پسرلي پورې به پیل سي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ رئیس یما شمس لازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
البته د شمال لنچ مارکل تستوري د مزار شریف څخه بیا د سیتر اقینې پورې خو پورې دا تر ټولو هغه سیزه اول دي چې ډېر اساسی دی او تقریبا تکمیل دی. مطالعات تخنیکی د مخبل خلم سے بیا داسې ته مزار شریف د شار پر او بیا تر شیرخان بندر پر دا هم د مطالعات د جریان لاندې دی. وقفه د پاره د بنسیوی د فیلم د قندوز حالات په خاطر ولې ان شاء الله کال تر اخره مطالعات مکمل په بشپوره تکنولوژي د ټول تخنیکی اسنادو سره او آماده دی او ساختمان ته ان شاء الله.
بل پروژه د پاکستان او افغانستان ترمنځ نشلوونکې د اورګاډي د پټلۍ ده چې له چمن څخه پیلېږي او د کندهار تر سپین بولدک پورې ځي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس یما شمس وویل چې هغوی د پېښور او کابل ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ په اړه له پاکستان سره خبرې کوي چې احتمال شته چې تخنیکي مطالعات به د 2014 کال تر نیمایي پورې پیل شي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې پکښې د اورګاډي پټلۍ نه دی پراخې سوي، او اوس مهال یوازې 15 کیلومتره پټلۍ له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې تللې ده.
خبری مجله اوري. زیارت ګل د کندوز اوسیدونکی دی او 25 کلن دی. دی وایي چې په کندوز کې په بازار کې ترکاري خرڅوله. زیارت ګل او پلار یې د کندوز په بازار کې ترکاري او میوو تړه درلوده. لازادی راډیو سره په مرکه کې وایي چې د پلار تر مړینې وروسته له کندوز څخه تیښتې ته مخه کړه. زیارت ګل وایي که ما جمهور رئیس اشرف غنی ولید نو ورته به وایم چې که ته ځوانان غواړي، ځوانان هم امنیت غواړي. فرشتې جلال زی له ده سره چې جرمني ته په لاره د مرکه کړې او په دې خبرې کړې دي چې په اروپا کې له تروسي حملو سره څه ویره لري او څه فکر کوي چې اروپایي هیوادونو به د کډوالو پر وړاندې څرنګه عکس العمل څرګند کړي.
نو تاسو نه امید لري چې دلته به دی په اروپا کې کار وسی؟
امید باندې دنیا کای مانا نو ان شاء الله لاله نمې تاو میس تاسو په پاکو ستا کنه خیر یا وکړي.
ته نو وایې سی په دغه کې فرانسا کې د انفجارونو او شو ماجر ورسره په تشویش کې دي.
تاسو چې نه کای سی موږ دا قسم سو ټلویزیون کې موږ یاد کوم دا سټوډیو والے یادې لګیا دي.
یعنی فکر کوي افغانستان ته تاثیر نه لري؟
نه تاسو ولې افغانستان کې څوک موږ دلته خلک راغلي دي او خپل مجاهدین راغلي نماسي یو نه ان شاء الله ما څومره امید دی خو چې څوک موږ مسته کړي افغانستان ولا څوک موږ سره کړي
خپګانه
راچو یو خطرہ واچو
نو خو د افغانستان رئیس جمهور خو اوس محمد اشرف غنی وایي چې زه خپل ځوانانو ته ضرورت لرم، نو د افغانستان به څوک جوړوي؟
افغانستان به څوک جوړوي؟ افغانستان څومره ټوکړې ټوکړې ده، افغانستان خپل حکومت هم څوک جوړوي؟
دی وایي وایي زه خپل ځوانان غواړم. ته د افغانستان ځوانې، ته څه غواړې که ته رئیس جمهور وګورې؟
زه څه غواړم؟ زه امن غواړم، امن نشته په کندز کې څه حالت.
د زیارت ګل په نامه د یو ځوان څرګندونې مو اوریدي چې له افغانستان نه راتښتېدلی دی او د چک جمهوریت له لارې اروپا ته او په خاص توګه جرمني ته غواړي چې لاړ شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او فرانسې په یو بېسار اقدام سره له خپلو اروپایي متحدانو څخه د پوځي او نورو مرستو غوښتنه کړې ده. د فرانسې حکومت د اروپایي ټولنې له ټولو 28 غړو هیوادونو غوښتي چې د خپل هغه متحد سره مرسته او همکاري وکړي چې د تروسي برید قرباني شوی دی. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د فرانسې حکومت دا غوښتنه په داسې یوه عبارت مطرح کړی چې وړاندې د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ د همکارۍ په برخه کې نه و کارول سوی. په دې کې د دې ټولنې له ټولو 28 غړو غوښتل سوی چې د تروریستي بریدونو د یوه قرباني سوي اروپایي متحد سره مرسته وسي. د فرانسې دفاع وزیر د سه‌شنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې دغه متحدین کولای سي په سوریه یا عراق کې د فرانسې په عملیاتو کې برخه واخلي او یا د نورو عملیاتو لپاره د فرانسې ملاتړ او یا هم لار ورته برابر کړي. دغه فرانسوي مقام وایي د اروپایي ټولنې دفاع وزیرانو ټولو د ملاتړ ژمنه ورسره کړې ده. د یونان دفاع وزیر خبریالانو ته ویلي چې د پاریس بریدونه د دغه بلاک لپاره نه هیریدونکي دي. هغه دا بریدونه په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 له بریدونو سره تشبیه کړه او ویل چې دا د اروپا لپاره د سپتمبر 11 نیټه ده. د اسلامي دولت ډلې په پاریس کې د تیرې اونۍ د بریدونو مسؤلیت منلی دی. خو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي دا بریدونه د جګړې د اعلان په معنا دي. تر دې بریدونو وروسته فرانسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډېر کړي دي. د فرانسې پوځ وایي په وروستیو هوایي بریدونو کې یې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یوه قرارګاه او یو روزنیز کمپ ویجاړ کړي دي. فرانسوا اولاند د سپتمبر په 14 ویلي وو چې تر هغه به دې کار ته دوام ورکوي چې په خپل هیواد کې دننه او بهر توندلارې اسلام پالو ته ماته ورکوي. نوموړي د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې او روسیې باندې غږ کړی چې د سوریې په اړه خپل منځي اختلافات پرېږدي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې یو موټی سي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نومبر په 18 نیټه د مدیترانې په ختیځو برخو کې خپلو سمندري ځواکونو ته فرمان ورکړی چې په دغو اوبو او هم هوایي برخو کې د فرانسې له سمندري ځواکونو سره خپل اقدامات همغږي کړي. د فرانسې ولسمشر دغه راز پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره هم په پاریس کې ولیدل او د امریکا په مشرۍ او روسیې په مشرۍ تلفونو د یو ځای کېدو غوښتنه ترې وکړه. کیری وایي د اسلامي دولت ډله د ځپلو په حال کې ده او په دې برخه کې د هڅو د لا ډېرېدو اړتیا یې څرګنده کړه. جان کیری له ولسمشر اولاند سره تر لیدو وروسته په پاریس کې خبریالانو ته وویل چې د اسلامي دولت ډله باید وځپل سي.
د ژوند رنگونه
ساعتیا یو خپل ځاین د پیژمه نه د خزو شورا مسوله
نن د میلی ترغلی سمراو
او د مارې غاړه مراوړې چرګي مراوړې زړګي مراوړې غټې وای پښتو کې هغه مراوړې خامکی د سمالونه دي افغاني جامې دي البته د غزنی او د پکتیکا خپل جامې دي انانوي د سکولونه دي چې په مارې چې خارج کې البته په چرم غا جوړیږي مونږ دلته په مارې جوړ کړي او په ځارتارو جوړ کړي دا راوړې دا د کرشنیل ځنی شان لري د خارج نن موږ خدای افغانان خزې دی را هغه دی امه متاسفن بلی والی او د ټول د خزو ش هغه دی چې خزو زمون کورنۍ خزې جوړ کړي دی. ما باید مونږ د سونو چې د خزې اجتماع کې کار کوي د ډیر تکړه دی مګ مونږ کور کې ډیر خایسته خزې لرو چې کولای شي خ فعال وي امه متاسفانه دغه حق نه ولر ځل کیږي او د خزې لرو چې بیچارهګان دم دی لاره خپل اقتصاد مخته وړي
یا ځینی خلک شرمېږي ور باندې چې و څنګه یو شی جوړ کی به خرڅ کړي.
بلی والی او د مشکلات شته دی خو کچیر ته مونږ بازار یا بي خولرو د مشکل الکیږي او سترشته د تا خبره
یو سوک چې بیرونو زیل شهر مې بسړی نشي زدا شي خرسام کومګه تخصم تجارت خام تجاران ولر خام سب خام پر را ولر د ډاکټر صاحب اشرف غنی په پچې کې ان شاء الله کولې شو چې خدونر پیدا کوولې شو چمدا شان په جهان کې چې افغانان چې خارج ته تللی د ته پوښ چې زمون افغان خزې داسې قهرمان دي هم وطن ساتلې دي هم داسې نام خدای دونه فعالیتونه کړی دي ان شاء الله چار دونر چې موږ سره معرفي شوی موږ ته وایي څه شی کار کولی شي موږ وایي هر بخش کې موږ ښه تکړه استاد لرو لاس نه نیولی تر دېش پورې اما متاسفانه هېڅ سم دونر نه شو پیدا کوی سم موسم سم مرجې نه شو کولی چې موږ هغه وکولی شي چې د ریادو او یا د تلویزیون له لارې زموږ غږ واوري او وکولی شي موږ سره سم همکاري وکړي ښه پروګرامونه موږ ان شاء الله هغوی سره مخ ته وړی شو
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اوري آزادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوي